गिलामन पस्तीन याने आगाज मुंग पमंस के नष्ट दाई
द पफ्तान पर काले तर ठूलो द्रंदा जनाजा وسلوال بریت کې زخمونو بیتاب انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکو.
منظور پښتین سورګ پورې تاسو ولې د چاګه د حوصله او تحمل او د مدایو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډیر آسان دي ډیر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې له سره وچ د سیاسي میچورټی دا ډیره زیاته ده خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یا پروه پیمانه و در راپور در سیراوی کسی وقت پل هم باختی خانه خواد دابا دیگو دیم پختونو دی زوانانو مینه پا دوش راولی او دابا یا حرکت لارا جوری
موش گلمن وزیر پایی صورت بانی هم پاکستان تا درسی وارا بولا نی لکم موش با در گلمن وزیر شهادت در پاکستانی ریاست جابر ریاست اوائسای تا در غاری توب جورم
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته
د سې اجرات تر سره کې کړه دی امر بالمعروف د متصلینو په فاجعه د خلکو د اغزار او وضعیت سبب کې
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کې څوک دوی خلک فازه وي د لباس د سې د ادارې څیره داسې ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي دین مخکی د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي په دې اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه په دې اعتمادې خراب تعلقاتو
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلی او داغه په مړینه خواشینی ښودلې ده طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډله ایز بریټ پترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړه
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورور يم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورور يم
کتام ډېر درونت پکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی ګیلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازغه راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځل بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوې وه، هغه ځای کې چې کوم د سی سي ټي وي کیمرې لګېدلې وې هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوې دی، بل کې ریاست ملوث دی. اوسه پورې د گرفتاری نه ده شوې، نه داسې څه مومنټ شوې ده چې په حرکت کې اوسه پورې یو اداره هم نه راغلي.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و، د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په زبرانو باندې پښتنو زبرانو باندې ډیر زیات اصل لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قربانی، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وړه راپورته سلاوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغه مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللی، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، لخصو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتبول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندواري عزت درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې دیونامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوي ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. لیونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې خزي د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابه دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کورنه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دا نشم وایي چې یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، په هغه کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره چی بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندیخنو تا لار سمیگی چی شریک شی.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی، دې ته مجبوره په دې سره د غوښتل چې د پښتنو بلوڅو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوڅان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کوي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اتره کی د نور استونز هم د کډوالو د تجارتی سوداګری او نور ناندري چې دي د ټي پی ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اترو لارنه دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لا هواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدی د هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. دا مانځ دا چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دی د هغې په اړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي ځان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه هم دي، نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغې باندې هم یو فشار وو چې او ځینې پکې تللی وو بیا د هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړی ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو، هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران لزان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خواري په یو ونه کې د غسلمو په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خو ختیف ځانګړي خختي وي هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګه په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیر کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینې خلوص سره د غسلمو غوړ غولو داد د لرو بر افغان ولست د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول، هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د سلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس او ګریوان نشي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپل د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلې او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبري. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هر ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلي مجازي مېرمنه انتخاب شوی ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلی متر باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26,000 میلی متر باران ورېدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارنو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2020 کال د جون په 13 ورځو کې لزر ملي متر زیات باران ورېدل، حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران ورېدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکري خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي ملمه سلام د ازادي ملمه ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کلمه مخکې په افغانستان کې د نن هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وروپېژنې.
سلامونه اکل سپاستا او دونکو ته. خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې ورشوي. ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه مخ کې وړم د دفتر کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصل فن چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومه کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینګ کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جمخانه چې د درې کلو شاګو سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا دریم مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټینا. نو دا نه با چې بیا درې قدمه چې اوسه مخ ولاړ شي نو بیا کاونټینا شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هله لري تاسو کنه چې تر دې کو لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي.
دا کله څه کوشش هم لږه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنې لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې یو تا وسره پریکټس کوي پنټ کو سره شامل وي. نو هم دا کوشش دي زخپل تلو ما لستر کاونټي کلب سره چې یو زر سره نوې نه فاق هم لوبي ده زه هغه هم راغوښته ومه. او دا یو کوچ پال نیکسن نومې ده او هغه هم وزیت خپل کوشش کوه او نور بس پرې ته پرې ده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوي؟ بولینګ کوي او ک بیټینګ ک دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولی په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې د زونو په ستاته د 15 کلونو د 12 کلونو د 10 کلونو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، موږ سره لوبې شوي دي. ولایتي مې هم کړی وو د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزې کې هم وم د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړې دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغه کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ جګړه ستوري زمونږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو. کله چې زمونږ نو لوبې وي مسلمانانو په سطح باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسیدلی لوبغاړی همدغسې ابراهیم او ګربز و مجیب و رحمت الله عمرزی رحمانی هغه بالر چې دی پوره نمرانه هیر شو نو همدغه هلکان مونږ سره وو زیاتره هلکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زړونو په سطح لوبېدل
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه و راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په سطح ولایتین سروزینۍ نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هاستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته ووایاست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته ووایې.
ولې نه د بند امیر نسخه لوبډلې لوبې وي زمونږ کپتان راشد خان و نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر و نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه نو بیا څوک لوبغاړو څنګه چاندي والی ټوکې ټکالې راشد ته ویلې چې دا خلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلې چې هغه ډېرې منډې مه ورکوه فارام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي همدغسې د 19 کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د 19 کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2013 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلې ما ته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شئ وارم اپ ورکوئ نو د هلکانو به حتما لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې دا داسې په هر ټیم کې دا کاري چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه یې په مغلوبه کې اوسي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو ولایت
برخه ده او کومې چې غواړی وی وایي هغه به وایاست او چې کومې نه غواړی هغه به نه وایي ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نوې نو په ډېره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلی وي فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کله نه کله په لا باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری و چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله وزي ته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما در افغان نه پات یو سو کوچ زو او چې کو سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلې چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا د ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا وخت نه لري او بیا هغه کې څه خو دی وغواړي نو که ستاسو پښتنه راشم که په هلته پاتې وای زیار میستلې وای کوشش مو کړی وای نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته به کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال غرخه د مانچستر دی دا ځان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدې ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالېږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دی لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختميږي زدا سے نو ایم چل بات کرکٹ بھی سوک نہ کینا کرکٹ ہم کہ وجہ کہ تا سو گرے انگلستان دا وسنی مهم لبغاڑی چری لگا جورٹ شو بن سٹوکس شو اور روبنسن دے اولی پاپ دے دٹ بیسٹو بٹلر دٹ ہول ہلکان دا مکتب دا وخنا سر لوبی گی ہر سڑے چری ڈاکومنٹری نے خپل لری چے خپل ویڈیو گانے خے اکسن خے چے مکتب دا وخنا چری سر لوبی گی یوزے او دین دا ٹیم پوری ہو جے رہا ورسیدل یعنی دی خبره کی دومره حقیقت نشه سمره خلق ډیر زور ور کوي
او داس یو هیل لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان لملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا غوړي چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو دې او کې هغه کار وکي او الله کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو دې اتر او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې اوکاره چې اوس فو اوره شو او ځې ډیر یو دی زموږ ما هم لاس بږي نو په دا که سره ورځو کې کیږي چې شپږ ساعته کار وکړي هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کوم سره ورځي د خپل کار کوم لاس نه تر 15 پورې بیا د شپږ نه تر نه پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زموږ ما سره نږدې دی دا که پاکستان کې سره جیم ته ځم بیا کرکٹ نوڑے زیاد دے زکا پشنگ پورس ماندے چھے دے خپل دے لیگ لوبا کی گی چھے دا کمی لوبے چھے دا کرکٹ بورد طرف ندی دا انگلستان آغا لوبی دی بیا دا ایک شنبی و دا شنبی ورازی دا سی ٹی ٹونٹی کپونو میچ نئی پسنگ کے سر الحمدللہ لتا زمانگا دا افغانانو ٹولین دی چھے لوبی جوڑی کری دی کلنا کلے کبھی لکا فیلن دا چکل بیا پا شنگ پورس لوبا اوکم نو دا ایک شنگ پورس منگل تا ٹیم دے دا افغانانو چھے پورا ٹورنمنٹ دے خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره وبېګم چې منیجر مو په اختیار سره هلته کرکټ یې ډیر زیات دی په څنګه کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادۍ لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د سماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په مشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او کا افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټراکچرونه لري
یو خدغه شنبې ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چي یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمي نو تراشي چې پاس لیول لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسی ځکه دا یو ګراوندونه پکاريږي د دې چې دا څه نوډې ادارې شیان دي چې پکاريږي سپانسري دي او دا چې د حکومت یا د ای سی بی دا د انګلستان د بورډ شاملونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دي چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نه وی راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخلو شي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو په نظر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځو ګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې یعنی د خپل خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو رزنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب کوي
دا انګریزان یو مثال کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښيږي او علاقه سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسی نو ځان سړی پوښ کوي شي ځان تل زور ور کوي شي دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی 15 ورځې لوبي نوی اور دین ته باید فټ وسی دا د لپاره د ټیسټ کرکټ د کفخېږي ماته یو څو زور غوند را کوي چې باید ځان پوښ کې نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل ورځې لوبي چې ډېر تیز لوبي دی ډېر زیات کفخېږي چې زړه ختميږي او یو ورځنی چې دا سړی سینی لوبه ده خوښیږي مې خو یې دوه سره بیا نه یم او ټیسټ او شلوري دې مې ډېر خوښیږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکل څه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوت افریقا وی دا ټیمونه کته سلوب کې خدي هغه یو ځنه وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځنه سیالي دی دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې د کورنۍ کرکټ په سي فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غاړي ولرو نو به د شکه چې موږ په ټیسټ سلوب کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه ډول غاړي چې همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ رانګ کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمت دی او حشمت الله شاهد دی دا کدا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې یو ډیر حوصله لري پچ باندې درې دی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي موږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډیر محدود کرکټ دی البته شلوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې ډېر توجه شوی دی او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس کې یعنی شلوریزو لوبو کې هم وګورئ هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلوریزو په پنځوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنیو سالو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره او ټیسټ لوبې آی سی موږ زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبي وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس که تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دا لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکي ولري او هر لوبغاړی غواړي چې خره راتلونکي ولري چې سبب یا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډیره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په ساته باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوان لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر څړې خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دا غلیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي رسته کرکټ چې ډېر انپریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړي که زخمی شو په کور کې نهست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شلوري لوبه د پارا او لیګونه پارا یو ځنه وجه چې کېږي یو ایکسپوژر کې دی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ غړ توري هم لوبې کوي او دوی می دي پیسې
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو فریزو لوبته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
به هیڅ خبره هم نه مول ځکه چې یو ایکسپوژر ملاوي ایکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا چې څوک باندې آی پی ایل نه ګوري دا آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجارت دي سچې تلویزیون نه دي دا سچې میډیا اوټلیټ دا د ټولو توجه شي آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ پاره کې په ملیونو ډالر شي دي شامل دي نو البته دا وایي چې سیسټم هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي وغواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه یو کښلوریز
اول په افغانستان او سنه د کورنی کرکټ چې ماشالله ښه روان دي او سنه ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلاوري لوبي دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سروزنه سیالي ډېر زیات کړی دي سروزنه سیالي چې دا یو پورا مکتب دی تکل سی په کې تاسو ته هر څه چې دي ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس جوړته وي هغه پیدا کېږي په څنګه کې وسره په فرست کلاس لوبه کې چې تاسو د غټو شاتونو هم وخت راځي درته زه به خپل راتلم کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا هم چې اول خو د خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ تاسو په هیوادونو کې چې فټنس ډېر پام نه کیږي ماشاءالله تنکي ځوانان الکانې که بالرانه تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي البته بیا دغه روسته ډېر نقصان لري چې سره فټنس نه لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ څو بادران لرل او اوس چې دی صحنې نه ورګ دي وزنه لته هم دا شي تیز ول او فټنس کې چې تومره مخکې نه ځکه چې ورته ویل شي نو دا نه چاغه نه غوښته
یعنی باید دوامدار فټنس او سپورت وکي یعنی دی وجود باندې کار وکي
باید وکی ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولای او فټنس حاله جوړې دي کړ چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سره ځکه چې شلوې سیالي چې دي درې ساته لوبې دي هغه کې تاسو چې دی فزیکل تاسو نیم ځانېږي چې تاسو څومره فزیکلی تکړای وي هغه هم ځانېږي نه پتي تاسو حال هم ځانېږي فزیکل چې تاسو ټیسټ لوبې وکړي سلو ځنې لوبې وکړي هغه تاسو چې دی فټنس معلوميږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه په پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنی لوبغاړي تاسو شل ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس یو هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادي رادیو له دې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدا روان شم. په دې کې باید دا بل سره نشي. اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به زه د مخې لره کوم. دا د ما چې مخې تاسو ته چې دا څلو بغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وي تاسو که د دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې دې څه څه کړی دي دا به تاسو حیران شئ. مثال د کولی دی ویراټ کولی پلار مړو په دا حالت لوبه کې لګیا لوبه روانه ده وای دا زما ګول دی د سینې چې پلار سره مینه نه و البته په مغزو کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زه کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی. دویمه خبره تقلید باید ولیکي دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا کس باډي سټرکچر فرق کوي دا کس سوچ او ذهن فرق کوي کچا ته ټول مر انسان و چې زه دا کس سیزم کامیابی کینم ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټرکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی دا سه ډیر لو غاړي مو په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک غزار شي یعنی پورا کاپی نه کولی نو زه ته نه رسیدل ځکه چې هغه دغه ذهن کې نو چې د اصغر او د نبی ژوند زمانه بدل دی یا دغه باډي زمانه بدل ده ذهن بدل دی هغه ته ډیر اکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چې ډیر خنۍ چې دا تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځان وسه سید هوا چې غواړم کس غوندې شم او چې سره کوم ځین په مړه کې به ځاګل تور سیګم دا سینې چې ځل تر سیګم دا کافی زو سیګم تقلید باید ونشي پورا خپل کار دیو کې لکه چې مخکې ما ویلې ګول دی ولري هدف دی ولري دا می هدف دی او د هدف لپاره دا لار ده او زه ته پلان لرم ما به هیڅ هم د لار نه چدانې کی او خپل هدف تر سیګم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هي چاره.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا میں دوا سا خبر میں دوا پاکوی زلفه پانش پا دخده نکری سابا